سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. سبا او بل سبا د افغانستان پاکستان ولایتو کې د درنو واورو بارانو او سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په وینا په کابل، سمنګان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بامیان، میدان وردک، بادغیس، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، پروان او بغلان کې یک شنبه او دو شنبه د ورښتونو امکانات شته. په افغانستان کې که یو لورته ورښتونو ته بې کوره خلک اندېښمن دي، بل لورته بزګران خوښ دي چې د وچکالۍ مخه به تر یو بریده ورسره ونیول شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په مشرۍ یو پلاوی نن ایران ته تللی. د باختر آژانس د رپورټ له مخې دا پلاوی به له ایراني چارواکو سره په جابهار بندر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ترانزیت او صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، په دې پلاوي کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، همدارنګه د بهرنیو چارو او مالي وزارتونو استازي او د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت یو شمېر غړي شامل دي. دا پلاوی وروسته تر دې ایران ته روان شوی چې پروسه کال په نومبر کې د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د ایراني چارواکو په بلنه هغې واته تللی و. پاکستانی پولیسو نن په لسګونو اعتراض کوونکي د کراچۍ په ښار کې نیولي دي. د اعتراض کوونکو د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوله. اعتراض کوونکي د سند ایالتي پارلمان د لوړې د مراسمو تر پیلېدو مخکې د پارلمان ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف، ستر ډیموکراتیک ائتلاف جی ډی اے او جماعت اسلامي پلویانو په دې اعتراضي غونډه کې برخه اخیستې وه. بریتانیا نن له اوکراین سره د 311 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو به د اوکراین د بیړني توپچی مهماتو تولید زیات شي. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شپس اوویل د روسیې د 2022 کال تر یرغل وروسته اوکراینی ځواکونو ډېرې سیمې بیرته نیولې دي، خو دا ځواکونه د ده په خبره د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته دا جګړه نشي ګټلی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن ژمنه وکړه چې روسیې ته به په روانه جګړه کې ماته ورکړي. فرانس پریس آژانس څرګندوي زیلینسکی نن په کیف کې دا خبرې د اوکراین د جګړې د دوم کال د پوره کېدو په مناسبت یوې غونډې ته کړي. دا مراسم د کیف په گاستومیل هوایي ډګر کې جوړ شوی و چې د لویدیځو هیوادو یو شمېر مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. دا هغه هوایي ډګر دی چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو ورځو کې روسیې ځواکونو حمله پرې کړې وه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه حمله پیل کړه. او د راپور له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس د دې کسانو د مړینې خبر ورکړی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د تلفات په داسې وخت کې اوښتي چې د اسرائیل د استخباراتو رئیس د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله اماراتو ته رسیدلې. ټاکل شوې د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې لوبلړیو لړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې نن د فبروري 24مه خبر ورکړی چې د آیرلند ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو د ابوظبي ښار ته رسیدلې ده. که څه هم کرکټ بورډ ادارې د افغان ملي لوبډلې د تمریناتو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تست په نوملړ کې احتمالی شامل لوبغاړي په ابوظبي کې په تمریناتو بوختي. افغان لوبډله داسې وخت له آیرلند سره لوبې کوي چې د سریلانکا په وړاندې په یوه ټیسټ دریو یو ورځنیو او دوو شل اوریزو لوبو کې ماتې خوړلې. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، هلته تفصیل لوستلی شئ. د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان یې له هغې ډلې اوږې امیل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړي، اما موږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم په سنډه وهل کېږو.
د برېښنا پرچاویو د کابل اوسیدونکي او همدارنګه د نورو سیمو خلک پتنګ کړي.
مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس په دوام ورکو.
د جامع زیب په نوم د جامو د پلور د آنلاین د کاروبار بنسټګر سره مو هم خبرې کړي.
جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړو یخنونه او غاړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان خزونجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا میری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په وخلو وویل نړیواله ټولنه دې د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه روان میلادی میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرانس کوربه و چې تر 28 پورې د هیوادو بیلابیلو هیوادو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستی و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان جنو خزو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درنوي په ځانګړي ډول د افغان خزو او نجونو د کډونو په حواري کې د دوی د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری د شنبې په سهار په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو وخت وویل چې نړیواله ټولنه دی د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د خزو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په اکسپانه خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. هغه ویلي و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنی شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانې د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعاله وګۍ امیل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړي دا د نږدې 3 کاله کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي، غونډې کړي، ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې دا تاثیر به ولري. اما موږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. هماغه حالت لا پسې زور نیولی دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم، څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم پسنده وهل کیږو.
د ښځو د حقونو یو بل فعال لیدا عدالت وایي افغان میرمنې د عمل په هیله دي چې لامل یې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند پای ومومي.
موږ هیله لرو چې د دې ناستې پایلې موثرې وي او یوازې تشې خبرې نه وي ځکه افغان میرمنې نورې له خبرو او ژمنو ستړي شوي دي. د ښځو سترګې د عمل په لور دي او موږ هیله لرو چې د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند او نیونې پای ته ورسیږي او د دوی حقونه ورکړل شي. افغان میرمنې د عمل په تمه دي چې بالاخره پایله ولري.
دوها د روان میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرانس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. له غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونه ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو په غزنی کې د اعدامونو په اړه باندې د غبرګونو د دوام راپور ته د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دا نیوکې حیرانوونکي بللې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 23مه د ویلمی په خبرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوي، اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په خپله اکسپانه په غزنی کې د دوو کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکي بللې دي. انس حقانی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور هم دی ویلي، په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشینی څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 22مه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یوه ما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په غزنی کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اکس پاڼه خپور شوی و راغلی و چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یو اته کاله وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي، هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې پام محصر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغېز کوي.
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وایي،
د یو غیر انساني او عملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کیدونکي دغه چاره دوی هر څه نوم ورته ورکوي، رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. دا سزاګانې فقط د افغان ولس د ځورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشأ پکې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په مازر کې د اعدام درېم او څلورم مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 500 کسانو د قتل په تور په مازر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره اورې شوې. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که څه هم د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنې ده، خو له دې سره هم افغان کډواله څه کوي تر څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي، دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوي او ځینو کډوالو ته ویشل شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي وایي،
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې
کارتونه نه لري هغه لډیر سنز سره مخ دي
مشکل خېل دران
د عنایت پونم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وای افغان کډوال د زیرک کارتونو په تر لسکولو خوختي خو د په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورزي د زیرک کارت اخیستل ورته لدې عمل سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوی هغه ازادي رادیو ته ویل
ان پروسه
از زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوی و اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري سرشمیرنه نوي شوی هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپله اکسپانه لیکلی هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي د ایران دولت خبری ویپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی د یادې خبری ویپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي و چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایراني تومن چې د دوی په خبره 1,13,000 افغانۍ کېږي ورکړي
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تېرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت برېښنا بلونه تحویلوي خو بیا هم برېښنا لږ ورته پرېښودل کېږي اخو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري د برېښنا پرچاوي ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې دې وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی
دوه شپې کېږي چې هېڅ برق نه لرو کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار د دارالامان اوسېدونکي سیما وایي
لکه نه چې واوره ورېدلې هوا سړه شوې زموږ برېښنا ډېره خرابه شوې ده د ورځې هیڅ نه وي کوي هم یو ساعت یا نیم ساعت برېښنا چې نه وي اوبه هم نه لرو ناست یو چې کله به برېښنا راځي چې اوبه واخلو
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته یې رسېدنه وشي د کابل ښار اوسېدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سره کړې ده د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالي رساته فعال کړي
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړی او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان تاجکستان او ایران څخه واردوي له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېرېږي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د لویدیځ یو شمیر مشران تیر شپه پلازمینې کیف ته ورسېدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی. له نن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وان دیر لین له پولند څخه په ریل ګاډي کې تیر شپه کیف ته ورسېده، چې له دې سره د ایټالیا سر اعظم جورجا ملونی، د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو او د بلجیم سر اعظم الکساندر دی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپله خواخوږي له اوکراین سره شریکه کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال له پوره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولی چې دفاع وزیر سرګی شویګوی د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولی دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوی اعلی سرقومندان الکساندر سیرسکی ډاډ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیاري په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی درسیز د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,09,000 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایټالیا سر اعظم ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وینا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر چې تېره شپه تر 12 بجو وروسته څرنګه کیف ته ورسېده، ویې ویل چې دا د دې غمجنې کریسې د لمانځلو او د اوکراین د خلکو د بېسارې مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللی. نوموړی زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي، پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلی دي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدینې روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نه شي. بل لور ته د جرمني سر اعظم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاغلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نورې هڅې وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیځ یو شمېر مشران یوه ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیې او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیاست. اوس هم په دې اړه یو رپورټ چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو په ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمېر ښځو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې. په دوی کې یوه د اقتصاد د برخې لسانسه څانګه ده چې د خپلو د جامو د ډیزاین او ګنډلو یو برانډ جوړ کړی او نوم یې ورته جامه زیب بخیم. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم تر څو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
50 کلنه څنګه د جامزی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایستا.
د جامزی په نوم یو برانډ مې جوړ کړ چې له دغه برانډ څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو وزارت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل، دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ، یخنونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزي، خامک دوزي، چرمدوزي به جوړه کړه، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې. کسي به مې وکړه فیسبوک ته یا انسټاګرام ته مې پورته کړ. چاغي طریقه به مشتری بیرته ماته فرمایش وکړ چې دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور د شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کی نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړې، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نو موري وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې ښه دی او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزيب کې ما سره کارمندان ټوله خزي دي مجبور را سره څلور خزي کار کوي په دغه برند کې چې هغه جامې ډیزاین د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامګدوزی چرمدوزی یا ګلدوزی وي هغه کار دو جوړوي په تکوانګدي او به پرته متره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنه هم د حکومت څخه هم دا ده چې ښځو ته د لا د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکولی شي چې خپل د خوښې او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغې کې پرمختګ وکړي، هم د ځان دپاره او نورو د ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولی. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د پېښور په بورډ بازار کې یو شمېر افغانان وایي کډوال چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پی او آر د کارډ موده ورته وغځول شي. د دوی په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي.
میرباز پنځه کاله یا سر کم زیات کېږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوو. دا کیړی میړی وسره اړه وراړه
تیر کال نومبر لومړۍ نیټې نه بی اسناد د افغان کډوالو حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځئ. یو اندازې مطابق څخه شاو پنځه لکه بی اسناد د افغان کډوال چې دا په ورستو کې افغانستان ته ستانه شوي. تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګي؟
تنګول خو هغه خلکو دپاره و چې چا سره اسنادونه نه و. چې چا سره اسنادونه و هغه فارغ دستی د پاره سنشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به پنځه سوه ګټلې اوس دوه سوه ګټو. لکه بازارونه مو سره خراب شو، ډېر لیان مو سره خراب دی، د خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړه چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو اوس سل راځي. سودا هم دې خلکو باندې بازار روانو، د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلک چې کوم تللي نو سلو کې اتیا فیصده کمې راغلې. پنځه کاله دېرش کال د خلکو کاروبار کړی د دې خلکو په خلکو معاملې دي، د خلکو په دې خلکو معاملې دي. داسې کال یا شپږ میاشتې یا چې دونه ټایم ورکوي دا خو بیخي داسې ناجایزه غوندې ده.
زما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې یاره مونږ له دا کارډونه کې ټایم واچول شي او نوي شي لږه مونږ له
نو تاسو له خو دوه ځل پکې دا میاد وچول
نو میاد خو مونږ ویل چې را بیا هم پکې واچي، بیا هم پکې ټایم واچي چې څومره ډېر ټایم پکې واچي را مونږ له لږه فایده نه راځي. نم لګل ته په حساب کورس ته نه روزګار شته دی او دلته چې کم دی دلته خو زمونږ روزګار دی چې د دې ځای نه زونه خود خپګان دی. اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګه پیدا شو یو ځای نه بل ځای لځي مشکلاتو سره خامخا سړی مخ کیږي.
زمانم شیر اکبر دی وروره په کار خو دا ده چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړی دی او دوی بار بار وایي دا بدلی او دا داسې داسې کیږي. خو چې کوم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی له کوم خلک چې کارډ نم لري هغې له په کار ده چې کارډ جوړ کړي. په کار دا ده چې دا خلک دلته کوم دا تقریبا چالیس پینتالیس سال سره دلته پاتې شوي دي او موږ په خپل هم زما پینتیس سینتیس سال عمر زما بل پیدایش د دې ځای د پېښور دی. نو په کار دا ده چې موږ د پاکستانی کارډ راکړي ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی، دلته بل خړپوسې کړي دي. زمونږ والد صاحب ډېر په انقلاب کې په وخت دلته پخوا راغلي دلته دي او زما والد صاحب دلته په پېښور کې دفن دی، دلته وفات شوی هم دی. دلته نو اوس چې موږ زمنګ اسم نشته دی، زمنګ دا خپل وطن مونږ ته ښکاری.
زمانم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما. څوک به کورونو کې پټول، څوک به مارکیټ کې ځان پټاو، هر خوا ته به پولیس ګرځي د کارت وختنه بیا کو. ولا ډیر افغانان شړلم دی او ډیر زیات به خلک تنگول. نو بس دلته اوسو دکانونو کریانه سٹور د شل پنځیش لک روپو په کې مالو او لس لګي خرڅ یا زما خپل او دانه گاډه او په پنځل لس لک مې اغشته اوسو ځکه 22 ماډلو په لس لک مې خرڅ دا مجبورین ماول شړی انسان دا کنه نه پویږي. گاډم خرڅ کې یو 125 کوټرو هغه مې خرڅ قرض کا پتا وان ما سر کارڈ نو نہ ڈار نم خپل ڈار نم لاڑ سو گیو شلل سو خپل لاڑل
جی زمانوں سڑ گئے دے دل دا بورڈ بازار کے فروٹ خرسو یار اصل کی خبر ہوتا تھا چ مشکلات نو خڈیر دی مول چ بر افغانستان کے کارونا مارونا نشتے بل زمون پیدائش دل تا شوے دے زمون ڈیر عمر دل تا تیر شوے دے زما خپل 32 سال عمر دے کنا زما پیدائش دل تا شوے دے نو چ من د دیز نه زوال تا من ڈیر سخت دے یار
کورونا لسم شتال تا
اسم نشتے ور نہ کور لرو نم سمکشتو نم جیداد شتے اسم نشتے بس د اللہ اسرا دم دا یو ریڑا دے